درنو اوریدونکو السلام علیکم اته بجې شپې د ازادي رادیو یو بل خبرونه تمو هرکلی کوم په روانه خبرونه کې به واوري امریکا د طالبانو لوري پر شارونو حمله وغندلې او پر طالبانو یې د بمباری امر وکړ په خیبر پښتونخوا کې د پښتنو قومي جرګې د افغانستان پر حالاتو اندیشنه وشو دا ویل
دغه جرګه د زور لاري په هر ډول غیر دیموکراتیک بڼه په افغانستان کې پر واک د قبضه یا د حکومت د بدلون سخت
د هلمند والی وای د لشکرګاه غنی سیمه له طالبانو تاسیس شوې دي
د غنن جګړه کې دوی تر یو سلو ډیر شو سلو څلويشت لپاره چې د لته مل پات دي
د تو یونیسف د میلیونونو افغان ماشومانو پر خوارځواکۍ اندیشنه وشو ده
پورسته یو نه یو کې د جګړو لشدت سره جوخت وچکلای هم دا کال لا وژونکي او ویجاړونکي پړاو
ده ختیځو ولایتونو یو شمیر دینی عالمانو د امنیت ځواکونو د دفاع ترڅنګ طالبانو ته په خطاب کې وویل
اسلام صحیح مطالعه کړه دا اسلام تنها افغانستان ته پاره نه دی
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل باندې خبرونه لرو د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې د امریکا بي 25 سالوته کې په شبرغان کې د طالبانو د راغونډېدو پر ځای بمباري کړې د کندهار د هوائي ډګر چارواکي وایي نن به په دغه هوائي ډګر کې الوتنې بیرته پیل شي او په هند کې هم د کورونا پر ضد جانسن اند جانسن واکسین خلکو ته ورکول کیږي د خبرونو تفصیل د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکا به بي 25 البتکو د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان کې پر طالبانو بمباري کړې ده د دفاع وزارت ویندوی فواد امان پر خپل ټوئیټر باندې ښلي چې دا برید پرون ماښام شپږ نیمې بجې وشو او طالبانو ته درنه مرجوبله واړوله د فواد امان په وینا د امریکایي البتکو په بمباري کې د طالبانو د ډیر شمیر وسلو او مهماتو ترڅنګ د هغو ترسلو ډیری نقلي وسیلې هم ویجاړې شوې دي پرون ټایمز او میل ورسپانو امریکا د دفاع وزارت د سرچینو په قول راپور ورکړی چې ولسمشر بایدن بي 25 او د سپیکټر پنوم په وستو سمبالو الوتکو ته امر کړی چې په افغانستان کې طالبان پناه کړي د راپور پر اساس د لشکرګاه کندهار او هرات په شاوخوا کې د طالبانو مرچې بمباري شوې دي په دې اړه نور تفصیل مطبوعاتو ته پکته نه کې وړاندې کیږي د کندهار د هوایي ډګر مسؤل هلمند چې نن یک شنبه به الوتنې په عادي ډول بیرته پیل شي پرون هوایي ډګر ته څیرمه د دوه راکټونو د لګیدو له کبله چې زیانې نو واړولې د الوتنو بهیر ټکنی شو د هوایي ډګر رئیس مسعود پښتون ازادي رادیو ته وویل توغندي داسې وخت ولګیدل چې له کابل د کامیر هوایي شرکت یو الوتکه د ناست په حال کې و خو الوتکه لکه شیناستو پرته بیرته کابل ته ستنه شوه د زمري اسد پر نه هم د کندهار پر هوایي ډګر توغندی وشتل شوی و چې د الوتکو ځغاست لیکه یا رنبیته زیان واړو او د الوتنو بهیر ټکنی شو په کندز ولایت کې د نوی ارچی کانال د دویمې برخې د جوړولو عملی چارې نږدې نیمایي بشپړې شوې دي د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویان نظام خپلواک په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا کانال د اوبو مدیریت د ځمکو خړوبولو او خلکو ته د کار پیدا کولو په موخه جوړیږي چې اوس مهال څلوېښت سلنه چارې پر مخ تللې دي دا کانال درې زره شپږ سوه هکټاره کرنیز ځمکه خړوبوي او په زرګونو هیوادوال به ترې ګټه پورته کوي
شاغلی خپلواک دقیقا ونویل چې د دغه کانال د جوړولو چارې به کله بشپړېږي د کندز د وروستیو امنیتي تحولاتو په اړه هم وروسته له خپل خبریال سره غږیږو هندوستان پرون شنبه د جانسن اند جانسن په نوم د کورونا ضد واکسین تطبیق ته اضطراری اجازه ورکړه هندوستان دغه واکسین ته چې په یو ډوز کې خلکو ته لګول کیږي داسې مهال اجازه ورکوي چې د خپلو وګړو د خوندیتوب کمپاین پراخ کړی دی
موږ غواړو چې اقتصاد مو بیرته وغوړیږي موږ کارونه او عواید نه لرو نو له اعتراض پرته بل لار نشته
په دغه هیواد کې د جون له نیمایي د کورونا د نوي څپې په لړ کې په دوه میاشتو کې لږ تر لږه 2000 کسان مړه شوي دي په هند کې چې 1 میلیارد او څه باندې 300 میلیونه نفوس لري تر اوسه 1500 میلیونه کسانو واکسین کړی او د دغه هیواد د وګړو یوازې 8% د واکسین دواړه ستنې لګولې دي په هند کې ټول ټال څه کم 2.5 میلیون تنه په کورونا وایرس اخته شوی او تر 4 لک او 20 زرو ډیر تر مړه شوی دي پرون شنبه هم په یونان کې د اور وژنې په سلګونو مامورانو په ځنګلونو کې د لګېدلې اور د مړ کولو هڅو ته دوام ورکړ. دغه پراخ اور لکوله چې په بیساري اندازه ځنګلي سیمو ته خپور شوی، په زرګونو کورنۍ کړي کولو ته مجبور شوي دي. له بلې خوا په ترکیه کې چې هلته هم په ځینو ځنګلونو کې اور بل شوی، پرون سختو بارانونو د اور لمبې یو څه کمې کړې. په یونان کې 1450 تنه اور وژونکي چې ځینې له نورو هیوادونو ورغلي د 1500 الوتکو په مرسته د اور وژلو هڅه کوي. پرون په یونان کې د تودوخې درجه د سانتي ګراد په حساب 8 ته لوړه شوې وه او اټکل درې چې اور به نور هم دوام وکړي. او په تایلند کې تر زرو زیاتو حکومت ضد اعتراض کوونکو پرون له پولیسو سره شخړه وکړه. دغه اعتراض کوونکو چې د حکومت پر ضد په مظاهره کې راوتلي وو، پر حکومت تور لګاوه چې د کورونا وایرس په کنټرول او له دې درکه د اقتصاد د ریکوت په مخنیوي کې پاتې راغلي. خبرونه مو له آزادی رادیو واوریدل. اته بجې او شپږ دقیقې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د وسلوالو طالبانو لخوا د شهرونو نیول وغندل. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر جو بایدن جنگي الوتکو ته په افغانستان کې پر طالبانو د حملو امر کړی دی. حکومتي چارواکو د وسلوالو طالبانو لخوا د نیمروز تر مرکز زرنج شهر وروسته د جوزجان ولایت د مرکز شبرغان د نیولو خبر تایید کړی دی. پرون په 400 کې پښتون قومي جرګې په افغانستان کې د زور لاري پر واک د ولکې د ټینګولو مخالفت وکړ. نور حال په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتونه وایي د افغانستان پر شارونو د وسلوالو طالبانو له تاوتریخوالي ډک بریدونه غندي. په کابل کې د امریکا سفارت پرون په ویلامه کې ویلي په دغو مواردو کې د جمعې په ورځ په غیر قانوني ډول د نیمروز د مرکز زرنج شار، پرون شنبه د جوزجان د مرکز شبرغان او تر هغه مخکې د هلمند د مرکز لشکرګه او د نورو ولایتونو د مرکزونو د نیولو لپاره بریدونه شامل دي. د سفارت په اعلامیه کې راغلي د طالبانو هغه اقدامات چې په زوره د خپل حاکمیت د تپلو لپاره یې کوي د منلو وړ نه دي او د دوحې د سولې له پروسې سره په ټکر کې دي چې هدف یې د مذاکرو له لارې پر سیاسي جوړجاړي سلا کېدل دي. د جوزجان مرستیال والی عبدالقادر مالیا پرون د فرانسې له خبری اژانس سره په خبرو کې د طالبانو لخوا د شبرغان شار د نیولو خبر تایید کړ. د افغانستان د کورونی چارو وزارت وایان میرویس تانکزی ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د شبرغان په ځینو سیمو کې پرمختګ کړی، خو وایي چې ډیر ژر به شبرغان د طالبانو له موجودیت څخه تصفیه سي. تر دې مخکې د جمعې پر ورځ د نیمروز یوه چارواکي د نوم نشولو په شرط له ازادي راډیو سره په خبرو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د زرنج شار د نیولو خبر تایید کړی وو. طالبانو د دغو شارونو له نیولو سره جوخت پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې دولتي کارکونکو ته ډاډ ورکړی چې له زرنج شار څخه د تیښتې هڅه ونه کړي، بلکې په عادي ډول د خپل ژوند ته دوام ورکړي. هرات، کندهار، لشکرګاه، فیض آباد، تالوخان، زرنج او شبرغان هغه شهرونه دي چې طالبانو یې د نیولو لپاره پراخ بریدونه کړي، خو افغان حکومت وایي طالبان د هیڅ سیمې د ساتلو توان نه لري. د افغانستان یو متقاعد جنرال دولت وزیري وایي د افغانستان په بیلابیلو برخو کې تازه جګړه اوس له نیابتي جګړې په یوه مستقیمه جګړه بدله سوې ده.
دا ستره جګړه ده او د نیابتي جګړې نه اوس مستقیمې جګړې ته راوتلې ده او په دې کې زمونږ ګاونډي هیواد متاسفانه له بده مرغه هغه پاکستان لاس لري. منظم اداره کېږي، تربیه کېږي، اقمالات کېږي. ډېره سخته جګړه ده.
د ناامنیو په دوام د بدخشان چارواکو هم خبر ورکړی چې د جمعې ناوخته پر فیض آباد ښار د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولې ده. وروسته له هغې چې د مې میاشتې په لومړیو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیل سو، د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د جګړو شدت ورسره زیات سو. بلخوا د خیبر پښتونخوا په 400 کې د پښتون قومي جرګې د غونډې برخوالو پرون د افغانستان پر وروستي امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده. دغه جرګې په خپل پریکړه لیک کې چې د افضل خاموش لخوا ولوستل سو ویلي
دغه جرګه د زور لالارې په هر ډول غیر دیموکراتیک بڼه په افغانستان کې پر واک د قبضه یا د حکومت د بدلون سخت مخالفت کوي. جرګه غوښتنه کوي چې د افغانانو د وینې بهېدو د مخنیوي لپاره دی لقید شرط پرته د مذاکرو لالارې یو حل لار ولټول سي.
په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې پر وسلوالو طالبانو د هوایي حملو امر کړی دی. د امریکا د دفاع وزارت ځینو سرچینو ټایمز رسپانې ته ویلي ولسمشر بایدن بی 250 او د سپیکچر په نوم په وسلو سمبالو الوتکو ته امر کړی چې په افغانستان کې طالبان په نشه کړي. ویل سوي سپیکټر الوتکې چې په 250 ملي متری او نورو وسلو سمبالې دي له هوا څخه هدف په ډیر دقیق ډول وشتلی سي.
د هلمند والی وایي د دغه ولایت په مرکز لشکرګاه کې د افغان ځواکونو عملیات روان دي او یو شمېر سیمې له طالبانو نیول شوي دي. په عین وخت کې د جګړې له امله بې ځایه شوي کورنۍ وایي په بد وضعیت کې ژوند کوي او د سرپناه په ګډون لومړنیو مرستو ته اړتیا لري.
د هلمند والی محمد ولی علیزی د شنبه په ورځ ناوخته خبري اعلان ته وویل چې په مرکز لشکرګاه کې د وسلوالو طالبانو لخوا د نیول سو سیمو د تصفیه عملیات روان دي او یو شمېر سیمې د افغان ځواکونو لخوا بیرته نیول سوي دي. د والی په خبره جګړه له ولایت مقام ودانۍ ملي امنیت او امنیه کمانډانۍ څخه کارته لګان صافیانو سیمې او د سولې چوک ته انتقال شوي او امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې دغه سیمې هم له وسلوالو طالبانو ونیسي. د شاغل علیزی په وینا د شنبه په ورځ د افغان ځواکونو په هوایي او ځکني عملیاتو کې سلګونه وسلوال طالبان وژل سوي چې د یو سل څلويشتو په شاوخوا کې یوازې مړي پاتې سوي دي.
د دوی تلپات ډیر زیات چې هوایي او زمینی دوی وشته سوي دي او کوچو کې پراته دي. تقریبا د غنن جګړه کې دوی تر یو سل ډیر شو سل څلويشتو پر چې د لته مړي پاتې دي. دا نه چې موږ یلا د ځان خدای نه کړده مبالغه وکړو یا چې پراته دي د لته ځای پر ځای پاتې سوي دي. تقریبا یو سل ډیر شو سل څلويش کس د دوی مړي وس پاتې سوي مشته. نو چې دوی وړي دی هغه یې وړي.
والی د مرکز لشکرګاه د یو شمیر مارکیټونو او دوکانونو د چورغلا او سوځیدو پیښو ته په اشاره وویل چې وسلوال طالبان د جګړې پر مهال عام خلک دغه کار ته هڅوي.
د یو کسان اوشتل ټول چالت خلکو ته تبلیغ کړي چې چور د خلکو کوروت شان باز په ځکه چې داخل شوی دی. یی چا یې پریښیم نه دی چې وځي بیا ورلګي ترته وي سوځي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د هلمند والی ورستوي سرګندونو ته عکس العمل نه دی شوډلې. په عین وخت کې په مرکز لشکرګاه کې د جګړې لامل به ځای سیبي کورنۍ وایي په ډیر بد وضعیت کې ژوند کوي او د سرپناه په ګډون لومړنیو مرستو ته اړتیا لري. دوست محمد او روحلا چې تازه د کلای کهنه لسیمې به ځای سیبي ازادي رادیو ته وویل
دلته خالی یو خیمه مش پکار دی بس ګرد به ستر نه سې دي خوندې منډې دې چای نسته. ما په کور کې پس نسته. البته طالبان دي کنه ز کله ما خپل خور ته نه کښنه ولا
خلک په داسې بد حالات کې دي چې ستور سره زیر روان دي. په داسې بد حالات کې دوغونه شی موږ داسې وزغلی دلته پراتو دوغونه شی لرونه چې د ماشان روډي وخرو پرون غرمه راغلم نن وای ولا ته درېدل چې ما ول خدای پاره دوغونه ولا کلرمه چې ماشان می وخرم یو دا نه ډوډی راکړې دی یو مانی وړ راکړې دوغونه په کور کې لرو ولا ک چې دا ماشام یو کپاک یو خور.
د لشکرګاه وسیدونکو وایي د روانو جګړو له کبله زرګونه کسان لا هم په خپل کورونو کې بند پاتې دي او لبیر بهر او کاروبار ته نسی وتلای. تر دې مخکې په هلمند کې د 215 میوان کلی اردو کمانډانی د لشکرګاه لځای وسیدونکو غوښتي و چې د ملکی مرګ جوب لید مخنیوي لپاره د خپل کورونو نه راوځي.
و موردل چې په لشکرګاه کې امنیتي ځواکونو ځینې سیمې بیرته له طالبانو نیولې دي. خوب تازه راپورونه وایي چې په جګړه کندوز ښار ته غځېدلې ده. له لنډې خبرتیا وروسته د کندوز او طالقان حال درکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
لکه څنګه چې مخکې مو وویل جګړه د کندوز ښار ته هم غځېدلې ده. همداسې بعد نور حال د اساري رادیو د خبريال څخه اورو.
سلامونه ښاغلی سروان صاحب. کندوز کې امنیتي وضعیت ډېر د اندېښنې وړ ده او وضعیت حالت څه ده تغیر کړی ده. د ښار په ځینو سیمو کې دننه ښار ته وسلوال طالبان را داخل شوي دي. ګولۍ اخونزاده سیمه د سینما چارای د سپینزر کلوب شاوخوا سیمې د ازادۍ واټ دغه سیمو ته وسلوال طالبان را داخل شوي دي. لومړی اوزې دویمې اوزې درېمې پنځمې او شپږمې اوزې سکوت کړی ده او دم ګړی د ښار دننه کوڅو پس کوچو کې جګړه جریان لري. خو بیا امنیتي ځواکونه خلکو ته ډاډ ورکوي چې دوی او د وسلوالو طالبانو بریدونه به پر شا وتنبوي. خو خلک سخت په بد وضعیت کې دي. هر خواته خلک د تښتې په حال کې دي. وضعیت ډیر د اندېښنې وړ ده.
ورنش په وستوالو طالبانو لڅو خو د تخار د ولایت په مرکز طالقان هم بریدون کړیو. اوس د طالقان وضعیت څنګه دی؟
پرون شپه نه یوازې کندوز د سخت جګړو شاهد و، بلکې د کندوز گاوند کې تخار ولایت هم د سخت جګړو شاهد و. وسلوالو طالبانو له څلورو استقامتونو د تخار ولایت پر مرکز پر طالقان ښار بریدونه پیل کړي وو. پرون شپه د طالقان ښار د سخت جګړو شاهد و او روان وضعیت تخاریان سخت اندېښمن کړي وو. خو تیره شپه دومره شدید جګړه نه وه. د تخاریانو په وینا چې په ځینو سیمو کې داسې پراګنده ډزې وې، خو شدید جګړه نه وه. خو د تخار امنیتي چارواکي وایي چې اوس مهال د تخار ښار امنیتي وضعیت د دولتي ځواکونو په کنټرول کې ده، او دوی خلکو ته ډاډ ورکوي چې وسلوالو طالبانو ته اجازه نه ورکوي چې د خلکو ژوند له ګواښ سره مخ کړي. په ټوله کې خلک له ښکېلو خوا غواړي چې جګړه ودروي، د سولې لارې د خپلې ستونزې هوارې کړي، ترڅو عام ولس په آرامه فضا کې ژوند وکړي. مننه.
د کندوز او بیا طالقان په اړه مو د ازادي راډیو له خبریاله د دغو دو ولایتونو د وضعیت په اړه معلومات واورېدل.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
د ختیځو ولایتونو یو شمیر دینی عالمانو پرون شنبه په جلال آباد ښار کې د وینو په ورکولو سره د افغان ځواکونو ملاتړ وکړ. دوی په هیواد کې وروستیو جګړو کې ټپي شوی سرتیرو ته وینه ورکړه او د هغوی سرشیندنې وستایلې. دینی عالمانو په یو غونډه کې وروستۍ جګړې وغندلې او په وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې له جګړې لاس واخلي.
د ختیځو ولایتونو ګڼ شمیر دنیا لیمان شنبه د ننګرهار مرکز جلال آباد کې راټول شوی وو او د وی غونډې پر مهال د افغان ځواکونو ټپي شوی سرتیرو ته وینه ورکړه. دنیا لیمانو په دغه غونډه کې رواني جګړې او نامنې وغندلې او پر طالبانو یې غږ وکړ چې نور د جګړو لاس واخلي. دنیا لیم غازی ګل شینواری رسنۍ سره په خبرو کې روان جنگ پردای او قربانیان افغانانو بلل. د پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د الله اکبر په ویلو دی نور ولس نه غواخي.
نن چې مونږ وړاندې کیږو مونږ په الله اکبر باندې څوک نه پریږدي. الله اکبر زمواري دایسای خوارج ځان ته په غاړه باندې اخشته ده. جاهل خوارج راځه دا اسلام صحیح مطالعه کړه. دا اسلام تنها افغانستان د پاره نه دی، اسلام نړۍ د پاره دعوت دی.
دغه دنیا لمن په داسې حال کې افغان ځواکونو تخپل وینه ورکوي او لدوی ملاتړ کوي چې نګدې پټول هیواد کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ توده جګړه روانه ده او یو بل تپکی د درنی مرګ ژوبلې راپورونه ورکول کیږي. په جلال آباد کې د دغو دنیا لیمانو غونډې ته د ننګرهار چارواکي او امنیتي مسولان هم وربلل شوي وو او د ختیځو ولایتونو د عالمانو د دې اقدام هرکلی وکړ. د 201 سیلاب قل اردو د عقیدتي او فرهنګي چارو مدیر ډګروال جبګل ساپی له دنیا لیمانو د مننې سربېره خوښي و خو دا زیاته کړه چې د ټولنې د روحاني طبقې ملاتړ لزان سره لري.
ټول علما کرامو مننه کوم ترڅو چې دا جنگ غیر مشروع جنگ وګڼه، غیر ناروا او دا یو شخصي مفاد په خاطر باندې جنگ وګڼه. برعلاوه د دین منګا امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وینه اهدا کړه. د دوی نه ډېر تشکر کوم. الله العالمین د زمونږ دا علما
په دغه غونډه کې دنیا لیمانو له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه وکړه چې پر طالبانو فشار راوړي، څو روانه وینه تویدنه بنده او سولې ته غاړه کېږدي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغو دنیا لیمانو د څرګندونو په اړه تفسیر نه ده کړی. د یادونې وړ ده چې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو د روانو جنگ جګړو له کبله ګڼو ملکیانو ته هم د سر او مال زیانونه وښتي او لسګونه زره کورنۍ له خپلو سیمو کډوالې ته اړ شوي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
له لنډې خبرتیا وروسته به نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه وکړو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
میل رسپانی لیکلی چې امریکا پر طالبانو د بمباری لپاره افغانستان ته بی 250 الوتکی او هلیکوپټر لیږلی دی. د رسپانی لیکنې سره سم د امریکا ولسمشر جو بایدن د افغانستان د کلیدي شهرونو د دفاع لپاره د بی 250 الوتکو او جنگی هلیکوپټرو د لیږلو امر کړی دی. بی 250 جنگی الوتکی لومړی پلا په 1950 میلادي کال کې جوړی او والوتی، خو لا هم له دې کبله چې تر 8000 مایله زیاتې الوتلی شي ورڅخه کار اخیستل کیږي. د دغو الوتکو تر څنګ ایسی یو 130 جنگي هلیکوپټرونه هم افغانستان ته لیږل کیږي چې په درنو ماشینګنو او توپونو سنبال دي. دا هلیکوپټرونه له هوا څخه ځکه په دقیق ډول ویشتلی شي. له افغانستان د امریکای او ناتو توکونو له وټلو وروسته طالبانو د افغانستان پر غنو ولسوالیو او شارونو يرغلونه پیل کړي او پر بختګونه کړي دي. د امریکا ولسمشر افغانستان ته د بي 250 الوتکو او جنگي هليكوپټرو د استولو امر وروسته لدی کوي چې د طالبانو له لوري د دوهم ولایتي مرکز د نیولو خبرونه ورکړل شول. مل رسپانوی د افغانستان د هوایي ځواک هلیکوپټرونه او الوتکې د تجهیزاتو له نظره د امریکا ملاتړ ته اړتیا لري او اوس هم د پرزوله کموالي سره مخامخ دي. د دې رسپانې پر اساس د افغانستان د هوایي ځواک په 128 الوتکو کې تر درېمې برخې زیاتې ترمیم او یا پرزو ته اړتیا لري او له همدې کبله غیر فعال دي. له بل خوا ټایمز رسپانه وایي چې د امریکا د دفاع وزارت سرچینو ورته ویلي چې د متحدو ایالاتونو بي 250 الوتکو او ای سي 130 هلیکوپټرو د کندهار، هرات او لشکرګاه په شاوخوا کې د طالبانو پر مورچو گزارونه کړې دي. د دې رسپانې پر اساس بي 250 الوتکې له قطر څخه الوزي او د امریکا یو اس اس رونالد ریګن الوتکوونکی بیړی عربي سمندرګي ته رسیدلې چې الوتکې ورڅخه د افغانستان په لور پرواز وکړي. بزنس انسایډر رسپانې هم د امریکا د ولسمشر په امر افغانستان ته د بي 250 الوتکو او جنگي هلیکوپټرو په لیږلو لیکنه خبره کړې ده. د دې رسپانې لبخې امریکا د افغانستان د درو شارونو د ساتنې لپاره خپل الوتکې افغانستان ته لیږلې چې د طالبانو پر مورچو بمباری وکړي. د رسپانې په عین حال کې ښلې چې د امریکا له لوري چې تقریبا ټول ځواکونه او د الوتکو په شمول تجهیزات له افغانستان ایستلې دي، د خلیج د سیمې د الوتکو لیږل د دې ښکارندوی کوي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه لا هم د امریکا په ملاتړ متکی دي. په افغانستان کې روانو جګړو او شدیدې وچکالۍ په خوارځواکۍ د اختماشمانو شمیر تر 3 میلیونو اړولې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونیسف یو مشر وایي اټکل دا دی چې د دې کال تر پایه دا ستونزه لا زیاته شي. له بلې خوا روغتیا وزارت وایي هر کال په خوارځواکۍ یا سوی تغذیه د اختماشمانو شمیر 15% زیاتیږي. نورحال په دې راپور کې
په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف یو چاروای کې د جګړو شدت او وچکالۍ ته په پام سره روان وضعیت ویجاړون کوي. د یونیسف د ساحوي عملیاتي چارو لوی مشر مصطفی بن مسعود ازادي راډیو ته وویل تر ډیره افغان ماشومان اغیزمن سوي دي.
This news is of course devastating.
دا یو بغنونکو خبر دی چې لبا د مرغه حیرانونکو نه دی. په ورسته یو نه یو کې د جګړو له شدت سره جوخت وچکالی هم دا کال لا وژونکو او ویجاړونکو پړاو ته داخل کړ. ګڼ ماشومان مجبور شوي چې لخپل مينو بې ځای شي او په بیړه کې وي. زیات وخت په تغذیه کې ناغېړي کیږي. دوی حتی نه پوهیږي چې کبیا وږي شي نو نور خواړه به لکوم کوي.
شغلې بن مسعود وایي د دې بحران په وړاندې د مبارزې لپاره یونیسف په خپلو یوولو سو دفترونو کې د خپلو همکارو ادارو په مرسته د خوړو او نورو اړتیا وړ وسایلو یا موادو پر رسولو کې مرسته کوي. یونیسف وایي دوی په ګڼو ولایتونو کې د آر یو ټی اف په نوم چمتو سوي درملونکي خواړه هم ویشي. د یونیسف د ساحوي عملیاتي چارو لوی مشر مصطفی بن مسعود اټکل وکړ چې د روان میلادي کال تر پای پورې به په هرو دوو ماشومانو کې یو تن چې عمر یې تر 50 کلونو کم وي د لږو خوړو او خوارځواکۍ له کبله سمه ذهني وده ونه لري. د ناروغي په وړاندې به زیان غالي وي، په شونځي کې به شاته پاتې وي او د لوبو لپاره به انرژي ونه لري. بلخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یوې چارواکي پرون ازادي راډیو ته وویل د افغانستان نیمایي نفوس د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي چې د وروستیو جګړو او وچکالۍ له کبله دغه ستونزه نوره هم پراخه سوې ده. د دغه وزارت د تغذیې د چارو رئیس مرسل مناتی وویل دغو ستونزو د ماشومانو ژوند تریخ کړی دی.
په شدید خوارځواکۍ تر 500 کلونو د کم عمر اخته ماشومانو شمیر 1,590 زره دی. په متوسطه خوارځواکۍ د اخته ماشومانو شمیر 2,920,000 ته رسیږي، چې په ټوله کې په هیواد کې 3,920,000 ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. دغه راز شاوخوا 1,600,000 امیندوارې یا هغه میرمنې چې کوچنیانو ته شیدې ورکوي په خوارځواکۍ اخته دي.
د روغتیا وزارت د تغذیه د چارو رئیس وایي د دوی د ارزونې له مخې په افغانستان کې هر کال د خوارځواکۍ اندازه 15% زیاتیږي. اټکل دا دی چې جګړه، سخت وچکالي او اجباري کړه کېدل به دغه ستونزه نوره هم پراخه کړي. له امریکا خبرېدونکي ورځپاڼې نیویارک ټایمز تیره اونۍ راپور ورکړی و چې په افغانستان کې د جګړو له کبله هره اونۍ 1,500 افغانان له خپلو مینو کډې کولو ته اړ کیږي. د افغانستان د کرنې، اوبو لګولو او مالداري وزیر انوارالحق هدي دوی اونۍ مخکې په کابل کې یوه کنفرانس ته ویلي وو په افغانستان کې د لوږې د کړکیچ ختمول تر 2013 میلادي کاله پورې جدي هڅو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش افغانستان، یمن، سوریه او د ایتوپیا تیګري سیمه هغه ځایونه بللي چې بشري بحران پکې په زیاتېدو دی او ماشومان یې سخت اغیزمن کړي دي.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوي چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دا غاشبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک د غصه په لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
له اوږده ځنډ وروسته د لوړو زده کړو وزارت د پریکړې له مخې پرون شنبه د افغانستان د 11 ولایتونو په پوهنتونونو کې حضوري زده کړې پیل شوې. یو شمیر محصلان شکایت کوي چې د زده کړې بهیر د کورونا له امله بندیزونو ډیر ځنډنای او ټکنای کړی دی. نور حال په دې راپور کې.
حسیب الله د کابل پوهنتون د اتم سمستر محصل دی. دی وای په یو نیم کال کې د کرونا وایرس له امله تحصیل له ستونزو سره مخ و. د روان کال له پیل راهیسې د نورو محصلانو په څیر نیم سمستر لوستی دی.
په تیر کال کې تقریبا د یو سمستر په ټول سره رخصت و، یعنی څلور میاشتې قرنطین او وروسته له هغه نه درسونه هم کله چې شروع شو هغه هم ډیر سرعت سره مخته لاړ. یعنی تقریبا د څلور میاشتو سمستر د یوې میاشتې سمستر ته تغییر وموند. او سږ کال چې سمستر زموږ اخري سمستر دی قرنطین کې تیر شو او له دې نه مخکې وم قرنطین تقریبا څلور میاشتې رخصت و. ټوله کې د اووایم نو زموږ څلور کلنه دوره د لیسانس 15 کلو ته تبدیله شوه، چې دا زما په نظر یو ډیره لویه ضایع ده د وخت له نظره.
اوس له دوه میاشتو قرنطین وروسته د دوی حضوري زده کړې پیل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د لوړ زده کړو وزارت د تصمیم له مخې د پوهنتونونو حضوري زده کړې د اسد په 14 د دې هیواد په 11 ولایتونو کې پیل شوې. دا تصمیم د عامې روغتیا وزارت د اعلان وروسته چې په هیواد کې د کرونا وایرس پېښې مخ په کمېدو دي نیول شوی دی. د عامې روغتیا وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تیرونه پر تله باندې د کرونا د مثبت پیښو کې اوڅه کمواله رامنځته شوه ده. کومه طرحه چې د امر وخت وزارت له خوانه د لوړ زده کړو محترم وزارت، معرف محترم وزارت او د خصوصي سکتور د ادنونو سره په ګډه جوړه شوې ده. هغه کې ټول مسایل په وزیر ډول سره ذکر شوی دي، خصوصا په کوم ولایتو کې چې د کرونا د مثبت پیښو کمواله تر سترګو کیږي او یا هم کمواله رامنځته شوی. وزارت محترم ته سلیت لري کولای شي چې هلته هم د دولتي سکتور او هم خصوصي سکتور د پانتونو پرانیسته تر سره کی.
په دغه پانتونو کې د کابل، کندز، نیمروز، دایکندي، بلخ، جوزجان، بادغیس، کندهار، نورستان، سمنګان او پنشیر پانتونونه شامل دي. د لوی اختر په ورځو کې چې د کرونا وایرس پیښه ډېره شوه، تصمیم ونیول شو چې د هیواد پانتونونه تعطیل شي. د عام روغتیا وزارت ویلي چې د دې ډاډ ترلاسه شي چې د هیواد په نورو ولایتونو کې هم د کرونا وایرس پیښه کمې شوي، نور پانتونونه هم په ترتیب سره پرانستل کیږي.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ او بیا رغونې پوښتن کې دا
اته بجې او دیرش دقیقې شوې د ازادي راډیو د روانې خبرونې په دوام کې دوه اونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت څه دی؟ خو اوس د دې سات لنډ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکا بي 25 الوتکو د جوزجان ولایت په مرکز شبرغان کې پر طالبانو بمباري کړې ده. د دفاع وزارت ویندوی فواد امان پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې د بریټ پرون ماشم شپږ نیمې بجې وشو او طالبانو ته درانه مرجوب له اړولې ده. د کندهار د هوایي ډګر مسؤول هیله مند چې نن یک شنبه به الوتنې په عادي ډول بیرته پیل شي. پرون پر دغه هوایي ډګر د دوو راکټونو د لګېدو له کبله الوتنې وځنډېدې. په کندز ولایت کې د نوی ارچی کانال د دویمې برخې د جوړولو عملی چارې نږدې نیمایي بشپړې شوې دي. دا خبره د اوبو د تنظیم د ملي ادارې ویان نظام خپلواک کوي. هندوستان پرون شنبه د جانسن اند جانسن په نوم د کورونا ضد واکسین تطبیق ته اضطراری اجازه ورکړه. پرون شنبه هم په یونان کې د اور وژنې په سلګونو مامورانو په ځنګلونو کې د لګېدلې اور د مړ کولو هڅې ته دوام ورکړ. او په تایلند کې تر زرو زیاتو حکومت ضد اعتراض کوونکو پرون له پولیسو سره شخړه وکړه. د ازادي راډیو خبرونې د انټرنیټ له لارې هم اوریدلی شي. ازادي راډیو ډاټ کام یا ازادي راډیو ډاټ اورګ زموږ د ویب پاڼې پته ده.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونې په خبرونه کې به ووري چې ولې ځینې ځوانان جاري هوا سایل لکه چاقو، برچا او ځینې نور لزان سره ګرځوي.
بس روزل شوی چې د هر څه تر لاسه کولو یوازینې لار زور کارول دي.
د دې وسایلو د ګرځولو پایله څه کیږي؟
ټولنه هم ورسره خراب کیږي، مختلکی.
او ځوانان څنګه د جاري هوا سایلو لکارولو را ګرځول کیدای شي؟
محیطي چاپیریال باید بدل شي. په دریم ګام کې په شخص کې باید تغییر راشي.
دا سزوانان ډیر دي چې په جیبونو کې جاري هوا سایل وي یا هم ترملا تړلې وي. دا جاري هوا سایل چې په خارونو کې په مهزر او پارزانه به خرڅې کی، ځکه یې ځوانانو ته هم خستل آسان وي. دا جاري هوا سایل هغه وخت ځوانانو لخوا کارول شوی هم دي چې لچا سره لانجر اغلی او حتی په هم دي وسایلو قتلونه هم شوی. نو سره لدې چې دا وسایل د بدبختیو سبب کیږي، ولی ځوانان لزان سره ګرځوي. د میدان وردګو اوسیدونکو هیواد رفعت علت په ماشومتوب کې وهل یا د بدو ملګرو سره ګرځیدا بولی.
ایو خدای دې چې ماشومتوب کې دوی پر رواني لحاظ ځورول شوی دی. له دوی سره داسې چلند شوی دی چې دوی فکر کړی او داسې روزل شوی چې د هر څه تر لاسه کولو یوازینې لار زور کارول دي. د زور کارول لپاره بیچاره وسایل دوی وسیله ګرځوي. مثلا د مور او پلار له لوري د ځینو غوښتنو پوره کولو په مقابل کې دوی رټل شوي دي، وهل شوي دي. دوی همداسې فکر کړی دی چې د هر څه حل لاره په زور کې ویني، په داسې و چلند کې ویني چې په د هغې په وسیله دوی چا خوله چوپ شي. نو د دې دا لامل کېږي چې کله دوی لوی شي، د نورو هر څه وختونو ترلاسه کولو لپاره دوی همدا جاریه وسایل کاروي او خوند ترې اخلي. ځینې کسان دې په ماشوموالي کې ښه وي، د کورنۍ ښه چلند هم ورسره وي او د جاریه وسایلو څخه لرې ساتل شوي. خو چې کله لوی شي، د بد ملګرو سره اموخته شي، د هغوی سره وګرځي، د هغوی عادتونه په دوی باندې اغیز کوي،
لیکوال نور افضل عابد وایي دا چې ځوانان جاریه وسایل ګرځوي ډېر کله علت په ښوونځیو کې د زده کوونکو ډلې جوړول وي چې دوی بیا له نورو سره لانجې کوي او په دې خاطر دوی د جاریه وسایلو کارولو ته مخه کوي.
دغه مشکل ډېر په ښوونځیو کې وي چې په ښوونځیو کې جنګونه کېږي، هلکان ښوونځیو ته چاکوګان بکس پنجې او یا داسې نور شیان راوړي، ځکه هلته ښوونځیو کې موږ هغه معرف سیستم چې دی د نظم ډیسپلین برخه کې ډېرې ستونزې موجودې دي او دوی نه شي کولی چې زده کوونکي په ښه ډول هغه لکه څه ډول چې اړتیا ده په هغه ډول یې منظم کړي او کنټرول پرې ولري، له دغو شیانو لر وساتي. نو په ښوونځیو کې جنګونه کېږي، ډلې ډلبازۍ جوړېږي او بیا بعضې هلکان مجبورېږي چې دغه شیانو نه استفاده وکړي او دغه راوړي. یو بل لامل یې کورنۍ هم دی چې زیاتره کورنۍ خپلو اولادونو ته یا خپلو ځوانانو بچیانو ته داسې ځانګړې پاملرنه نه کوي چې دوی وڅاري چې له کوره بیرون ووځي کوم کارونه کوي. دغه کیسه بیا ورو ورو رالویږي او بعضې وخت خوان تر غلاو هم رسېږي.
منصور نیکمل وایي په افغاني ټولنه کې د جاریه وسایلو کارېدل ډېر دي او ځوانان چې ډېر کله له ټولنې متاثره کېږي دوی هم هغه څه کاپي کوي چې په ټولنه کې وي.
ځینې ځوانان په دې خاطر دا کار کوي ترڅو خپلو همزولو یا خپلو دوستانو ته یا خپلو سیالانو او حریفانو ته خپل زور ښکاره کړي. دوی د زور ښودلو لپاره یا د دې لپاره چې د هغوی پر وړاندې کم رانه شي د جاریه وسایلو ګرځولو ته مخه کوي. بل دا چې محیط او چاپریال هم ډیر خاص اغیز لري. کله چې ځینې نوي ځوانان په خپل محیط کې یا په خپل چاپریال کې هغه کسان چې دغه جاریه وسایل ګرځوي هغه ویني د هغې څخه متاثره کیږي او د جاریه وسایلو ګرځولو ته یا د هغې استعمالولو ته مخه کوي.
د خوست اوسیدونکی جان محمد منصور وایي د جاریه وسایلو ګرځول ښه پایله نه لري او د ټولنې نظم خرابوي.
نتیجه ښه نتیجه نه ده. د مثال په توګه دلته زموږ په کلي کې یو ځوان پلار وفات شو، تقریبا د 12 نفرو سرپرستی ور په غاړه شو. خپل فامیل کې ډیر کوشش وکړ چې هر طرف ته لاس واچو چې د بیوزلۍ ته یا مثلا اقتصادي مشکلاتو ته معقوله د حل لاره پیدا کړي، خو ناکام شو. بلاخره د مجبوریت نه مثلا د جاریه وسایلو ته مخه کړله او غلا او باز نور داسې منفي کارونه شروع کړل. دغه پایله دا وله چې یوه ورځ دایم د خلکو سره مقابل کیږي، بالاخره دایم زخمی کیږي په شفاخانه کې او داسې زخم ورته جوړ شه چې اوس خپل ځای نه شي چې پورته کېدل او خپل ځای کې په کور کې پروت او مشکلات یې نور هم ډېر شول. او بل نتیجه یې دا ده چې ټولنه هم ورسره خرابه کیږي، مختل کیږي، ورسره خلکو ذهنونه به مغشوش شي، خلک به په ډار کې په ویره کې وي. نو دغه ټولو کارونو مخنیوی باید بشي.
ژورنالیست مریم هوتک وایي په ځوانانو کې احساسات ډېر وي او کله هم چې دوی احساساتي کېږي نو جاریه وسایل یې په لوی مصیبت اړولی شي. د نوموړي په باور کورنۍ باید په خپلو ځوانانو پام وکړي چې جاریه وسایل ونه ګرځوي.
دوی باندې احساسات زور دي او د ځوانۍ په موسم کې احساساتي خلک دي. د وړې خبرې په کته پورته کېدو سره دوی هغه جاریه وسایل که چاقو ده یا مثلا برچه ده، بکس پنجه ده، داسې نور شیان دي کاروي چې دې کې قتل هم رامنځته کېږي، دې کې یو څوک زخمي کېږي. هم دا د دوی د ټول عمر د بندې کېده، حتی د مرګ سزا هم دوی ته ورکول کېدی چې دوی د ټول عمر د بربادۍ سبب ګرځېږي. نو په دې خاطر باندې تر دې چې بده واقع به د جاریه وسایلو د کارولو یو څوک تجربه کې ښه به دی چې هغه وسایل بیخي ونه کاري او بل کورنۍ باید ډېر حاکمیت ولري په خپلو اولادونو باندې، باید هغوی ته خپل نظر لاندې وساتي.
دا چې ولې ځوانان جاریه وسایل ګرځوي او څنګه د دوی او جاریه وسایلو ترمنځ فاصله رامنځته کیدلای شي په همدې اړه مو له ټولنپوز او الحق شم سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
استاد نن سبا یو شمیر ځوانان لزان سره چاقو په جب کې ګرځي، بوکس پنجه په جب کې ګرځي، دغه چاقو ګرځول یا د بوکس پنجه ګرځول یا د سینور وسایل دا دوی د ځان د ساتنې په خاطر ګرځوي کنه نور ته د ضرر رسولو یا د بدمعاشۍ کولو په خاطر؟
په اجتماعي لحاظ په ټولنیز روانپوهنه کې دا یو مسله ده چې څومره یو کس په خپل محیط او چاپیریال کې، په خپلو ډلو کې، په خپلو ټولنو کې منل کیږي. د دې پذیرش یا د منلو مسله ډیر یو جدي حس دی، ټولنیز حس دی. هر څومره چې یو کس ته د شرایط کم وي چې ټولنه کې ومنل شي، هغه اړ کیږي چې د ژوند یا د محیط هغه توګه ته لاس واچوي چې هغه په محیط کې منل شوی دی، تر څو چې د ځان په نور باندې ومني. د دغه لپاره بیا مختلف موډلونه الګوګان شته. د اتلولۍ هم په همدې ځای کې الګو موډل دی چې مثلا ځینې کسان شته چې اتل مني، قوي کسان مني، زورورتیا په فزیکي لحاظ باندې به معنا کیږي. هلته دوی باید خپل اتلولۍ معلومه کړي، همدې په خاطر چې تاسو ځینې ګوري د ځوانانو کې خپل څیرې خاص ډول جوړوي، لباسونو کې خپل خاص ډول شکلونه راوړي او جامې اغوندي. دې ته ورته دقیقا د چړو چاقوګانو د برچو کارونه هم همدغه پورې ارتباط لري. هڅه د دې چې زه هم کولای شم په دغه محیط کې چې ډېر زیګ محیط دی، زه هم یو څوک ووسم، زه هم جلب توجه وکم، ماته هم ټول پام وکي. دا زه فکر کوم چې محرومیت پورې راګرځي. مونږ په دې خاطر چې نه منل کیږو، د نه منلو د محرومیت له وجې راځو یو چتلاسه چې وچ ښکاره شو. ډېر نمونه هم دغه دي. تاسو په لوی معنا باندې هم دا کارولی شئ. د جنگ او جګړې یو اساسي لامل هم ډېر ځای وکړه د ټولنو د ډلګیو همدا وي چې هغه ډلګۍ چې نه منل کیږي هغه ډېر جنگ کوي. دویمه مسله دا ده چې زموږ محیط ډېر زیګ محیط دی. تاسو چې باندې بازار ته ووځئ په همدې ښار کې هستن، رنګونه ډېر تیز دي، ډېر زیګ دي، ترانسپورت ډېر زیګ چلیږي، خبرې په جګ غږ باندې کیږي، د سیبل د ټولو جګ دی، غوږونه ټول لوړ د سیبل سره بلد دي، موسیقي ډېره زیګ اورېدل کیږي. دغه ټول داسې ښیي چې محیط او چاپیریال چې دی دې ته عیار شوی نه دی چې دلته معتدل انسان په معتدل روحیې سره، معتدل روان سره وشي کولی ژوند.
کله چې موږ غوښتل چې دا معلومه کړو چې دغه وسایل څوک ګرځي ټولنه کې، ډېرو دا خبره وکړه چې مثال دا بې سواده خلک دا کار کوي یا دا وزګار خلک دي. خو موږ په انتونونو کې لیدلې چې سسپوین هم داسې ډلې جوړې کړي، بیا دوی وسلې ګرځوي، چاقوګان ور سره وي، خلک وهي. دوی بیا ولې دا کار کوي چې یو څوک پوهنتون ته راغلی، چې یو څوک ښوونځي کې د درس هم وایي، له هغه خو دغسې تمه نه شي کېدلی.
علم د یو انتقالي پدیدې په صفت چې یو کس نه بل کس ته انتقالېږي، یو توکي نه بل توکي ته انتقالېدلی شي په کتابو کې، نشي کولی بعضې وخت زموږ د ارادې مخنیوی وکړي. موږ خاص ډول جوړښتونه لرو، د کوچنیوالي نه دا جوړښت منځ ته راغلی دی. انسانان د بیرابیرو وجوهاتو له مخې ډېر احساساتي وي، لږ سنجشي مثلا ډیر لږ سنجولی سي، خو ډیر لوی برخورد خودلی شي. د خپل ځانه جدي برخورد په ځینو ټولنو کې د جرمي لاملونو لپاره د څېړنې وړ ده او ډیرو په باندې څېړنې کړي دي چې ولې کله وخت د یوې وړې مسالې د یوې خبرې ارزشي بار چې په باندې شته دی، ډیر ډلې یو بل پسې کوي چې قتلونه ورسره جوړ شي، جګړې په باندې جوړ شي. تاسو که تاریخ کې وګورئ، ځینې جنګونه حتی د وړو وړو مسایلو په سر شوي دي. علت اساسا تر اوسه پورې د څېړنو له مخې دا دی چې د دغه کسانو معمولا د سنجونې برخه په وجود کې ډېره ضعیفه وي. اوس که زه ووایم چې عوامل څنګه د بې سواده میندو پلرونو، د ډیر بد فرهنګ کورنیو، د ډیر نا اسلوب او غلطو فرهنګي ارزښتونو د شتون له وجې او د ډیر پراخې محرومیتي پیښې له وجې، د جنگ له وجې، د ډیر ډیر نورو شیانو له وجې چې زموږ محیط کې چاپیریال کې شته ده، زموږ جوړښت په کلونو کې همداسې کیږي. د کله چې پوهنتون مکتب دوروي همداسې وي، کله چې د پوهنتون دوروي همداسې وي، حتی په لوړ سن کې دغه ممکن دي. بنان دا جوړښتونه دي که وغواړو چې دې مخنیوی وکړو، دا تدریجي مسله ده، ډېره لویه مسله ده، د کوچنیوالو نه باید بېل تربیه ورته وشي.
دغه وسایل چې مخکې مو یاد کړل لکه چاقو، بکس، پنجه او نور چې ځوانان پرې جنگونه کوي، دا د سړک په غاړو خرڅېږي. دلته دغه شیان د سړک له غاړو راخیستل پکار دي که نه؟ کورنۍ باید دوی له جیبونو راوباسي، استې وغورځوي، او نور څوک کولی شي چې مثال دوی ته لارښوونه وکړي او له دغو شیانو دوی وساتي؟
زمونږ ټولنه که په وړو وړو برخو تاسو وویشئ، مخکې له دې چې په افرادو تقسیم شي، په هغو ډلو ویشل کیږي چې هغه جرمي ډلې دي. او تربیت او ښوونه سیستم او میکانیزم زمونږ ټولنه کې د پورته نه چې کله ښکته انتقالېږي، د ډلو د بانډونو لارې نه انتقالېږي، بانډونو له لارې نه، بانډونه چې دا چې کله انتقالوي، طبیعي ده چې خپل ارزښتونه دوی انتقالوي. چاقو د دوی ارزښت دی، ټوپک د دوی ارزښت دی، جګې چغې وهل د دوی ارزښت دی، وهل یو بل ټکول، خلک عاجزه کول د دوی ارزښت دی، فلمی مستقیم منفی کرکټر اخیستل د دوی ارزښت دی. نو طبیعي ده چې په دغو بانډونو باندې باید کار وشي. مخکې دغه وسایل توکي نن خو زمون پټولنه کې ټوپک آزاد خرڅيږي او دا صریحا د قانون په خلاف عمل دی. ټول هغه وسایل چې انسان تهدیدوي د قانون له نظره او د انساني پوهې له نظره د عقل له نظره ممنوع دی هر ځای کې چې وي. بنا ان زمون بازار هم د شان ډک دی په لوی کې دا چاپیریال باید بدل شي، په وړو برخو کې محیطي چاپیریال باید بدل شي چې مسولین دي، په دریم ګام کې په شخص کې باید تغییر وشي.
نو اوریدونکو دا واده دی ونی د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بل خبرونه ښه وخت ولرئ.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
په افغانستان کې د رواني جګړې یوان دیخنه د بشري حقوقو نقض دی. په کابل کې د امریکا سفارت په څلورو پرلپسې اعلامیو کې طالبان تورن کړل چې روانه جګړه کې بشري حقوقو تر پښو لاندې کړي. پر دې ډلې تور دی چې یوازې کندهار کې د غچ په تور نږدې زر تنه وژلې دي. حکومت هم تورن دی چې د هوایی بمبار او د خلکو د بې ځای کېدو له امله یې د هغوی حقونه تر پښو لاندې کړي. اوس د جګړې په دوام افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د بشري حقونو د دفاع مسله څومره تر پوښتنې لاندې ده. آیا یو ځل بیا د نویمې لسیزې بشر ضد جنایات تکرارېږي؟ نن حقیقت څه دی خبرونه کې پر همدې موضوعاتو د افغانستان د بشري حقونو د سازمان د رئیس لال ګل لال صاحب سره خبرې کوو. لال صاحب، ازادي راډیو ته ښه راغلاست. که زه ورسره پوښتنه مې یو ځای وکم، د بشري حقونو د سرغړونې لاړخه اوس مهال افغانستان په کوم ځای کې دی؟
په موجوده وضعیت د بشري حقونو په هیواد کې به هیڅ ساری پیدا نه کړي. په تیرو وختونو کې په یقین سره چې د بشري حقونو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی او ډېر خوشنونکی دی.
که جګړه دوام وکړي د بشر ضد جنایتونو د څومره بدو پیښو احتمال شته؟
دا اوس هم په هیواد کې نه یوازې بشري سرغړونې بلکې جنگي جرمونه د ورځې معمول جوړ شوی دی او هر ورځ موږ ګورو چې د هیواد په هر کونج کنار کې د جنگي جرمونو خبرونه را رسیږي او دا ولستا او په ځانګړې توګه باندې د جنگ قربانیانو ته او ملکی خلکو ته د اندېښنې وړ دي.
صحیح، خو په هغه اندېښنې چې لدی اړخې په ځانګړي ډول اساس سازمان لري تر کومې کې چي دي؟
لکه څنګه چې د جنگ د قربانیانو او د هغې د کورنۍ او د ولس اندېښنې دي، زمونږ اندېښنې هم ورته اندېښنې دي او که خدای مکړه وضعیت همدغه ډول باندې روان وي نو په افغانستان کې به بشري ناورین خدای مکړه رامنځته کیږي. دا اوس هم ګورو چې 15 میلیونه خلک د جګړو د لاسه په کور دننه بې ځایه شوي دي، 10 میلیونه وګړي ملا د پخوانه د لوګي د کار خلاندې ژوند کوي او ډېری په دې کې د شپې په لوږه خېټه باندې ود کېږي، 4 میلیونه ماشومانو پر وړاندې باندې د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي جګړو د لاسه، او همدغسې 3.5 میلیونه ماشومان په ترانو یا په شاکه کارونو باندې اړ شوي دي. او د دې په څنګ کې د 13 کلنې جګړې په ترڅ کې تقریبا څه د پاسه 3.5 میلیونه خلک مو شهیدان ورکړي دي او هم همدغه چې معلولین دي. نو دا ټول هغه څه دي چې د یو فقیر یو جنگ ځپلې ټولنې په سر باندې داسې یو وضعیت باریږي او نه یوازې دا چې جګړه زموږ دپاره لوی مصیبت ګرځېدلی دی بلکې دلته وبا، هغه وبا چې په ټوله نړۍ کې خوره شوې کورونا، دا یو بل مشکل دی چې اولس سره لاس په ګریوان دی. وچکالي یو بل مصیبت دی او طبیعي پیښې ورسره هم چنان. دا ټول هغه څه دي چې په داسې وختونو کې د هممهاله د جګړو سره یقینا ولس او زمونږ اندېښنې راپارولې دي او بیا بیا ولس د جنگ د ښکېل خواونه غوښتنې کړي دي، هغه چا نه غوښتنې کړي چې هغوی د جنگ کرښې سره مرسته کوي او هغوی ته کومکونه کوي او داغی باندې غکړه ده، په نړیوال ټولنه باندې مغکړه ده، په ملګرو ملتونو باندې مغکړه ده، جنگی جرمونو په نړیوال محکمه مغکړه ده چې د افغانستان وضعیت په اړوند باندې بے تفاوت پاتې نشي، او که چېرته بے تفاوت پاتې کیږي نو دا ناورین به په نړۍ کې خدای مکه ډېر بے ساری وي.
نمې لومړی را پدی خو جګړې زور واخیسته په ځانګړي ډول باندې ستاسو ادارې د بشر حقونو یا د بشری ضد جنایتونو په برخه کې سمستند معلومات تر لاسه کړی دي او کې د چاله خوانه ډیر تر شوی دي؟
ګوره په اوس خلاف هیواد کې وضعیت هغه څه تاسو شاهدان یې ولس شاهدان دي، جګړیز وضعیت او هیڅوک نشي کولای چې د جنگی جرمونو او یا د بشری حقونو په سرغړونو باندې چې چیڑنی تر سرک کی تر سو پوری مستند کری والے پرسنیو کی راپور کی گی آغا پیخی چی پا ویڈیوگانی مخی ترازی آغا ٹھول وینی پسترگو باندی چی آغا دی بشر پالنی دی نڑیوال قوانینو لمخی یا دی اسلامی قوانینو لمخی آغا جنگی جرمون دی او دی بشری حقونو سازمان همرا توانمندی هم نلری چی دی حیوات پا ٹھول کنجو کنار کی دغه پیښې وڅېړي او مستندی کې په داسې حالاتو کې چې هیڅوک هغه سیمو ته لاسرسی نه لري په کوم ځای کې چې اکثره د جنگي جرمونو پیښې رامنځته شوې دي.
خیال صاحب، په قندهار ولایت کې راپورونه خپاره شول چې نږدې زر تنه ملکیان همدارنګه د غزنی په مالستان ولسوالۍ کې ځینې ملکیانو ته د حکومت مخالفین تورن شول چې دوی له کورونو راوستې دي، په یو شمېر برخو کې داعش او په ځینو کې طالبان او د غچ اخیستنې په تور باندې وژل شوي، په دې برخه کې کوم معلومات شته؟
لکه څنګه چې مغه سپر سرنۍ کې په دې اړوند باندې خبرې کیږي، راپورونه ورکول کیږي، زمنګ معلومات هم دغه دي، ولی د داسې پیښو په اړوند باندې ځانګړي څېړنو ته اړتیا ده چې بېطرفه پلاوی وټاکل شي، هم د مخالفینو په ځانګړې توګه د طالبانو او د حکومت په مشوره او د هغوی په مرسته باندې چې هغې کې ملګري ملتونه هم شامل وي، نور د بشري حقونو نړیوال بنسټونه هم شامل وي او ملي د بشر د حقونو بېطرفه بنسټونه هم شامل وي تر څو پورې سیمو ته لاړ شي او د آئینی واقعاتو په رڼا کې څېړنې ترسره کړي تر څو پورې معلومه کړي چې هغه ادعاوې شتون لري په رسنیو کې په ویډیوګانو کې چې دغه پیښې په څه ډول باندې دي او د چا د خوا نه رامنځته شوي دي، نو د هغې په صورت کې بیا سړی ویلی شي چې دا پیښې څومره پیښې دي او د چا د خوا نه رامنځته شوي دي او ملامت لوری کوم یو دی چې هغې ته ګوته ونیول شي. خو زه په یقین باندې ویلی شم چې د جنگي جرمونو پیښې نه یوازې په کندهار کې او په مالستان کې بلکې د هیواد په کنج هر کنجو کنار کې دغه پیښې بیخي د ورځې معمول ګرځېدلې دي.
په دې برخه کې د نړیوالو په ځانګړې توګه د بشري حقونو د سازمانونو مسؤلیت څه دی؟ هغه چې په لویه کچه باندې کار کوي څو دا ډول پیښې وڅېړل شي او عاملانه سزا وویني؟
بشری حقونو نړیوال نهادونه خو ګوري چې وخت په وخت باندې راپورونه خپروي، د دې نه اخوا ته هغې نور څه کولی هم نه شي، ولی کوم نړیوال بنسټونه چې د داسې پیښو په اړوند باندې مسؤلیت لري، د افغانانو په اړوند باندې مسؤلیت لري او د افغانستان پر وړاندې باندې مسؤلیت لري، هغه ملګري ملتونه دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ده، د بشر د حقونو شورا ده، د ملګرو ملتونو او د دې په څنګ کې د جنگي جرمونو نړیواله محکمه ده. هغې باید په دغه وخت کې لاس په کار شي. په خواشنۍ سره هغې هم یوازې په راپورونو باندې بسنه کړې ده او هغه څه چې په دغسې حالاتو کې دوی ته د افغانانو پر وړاندې باندې مسؤلیت سرته رسول په کار دي او یا د افغانانو غوښتنه او امید او هیلې د دوی نزد کومې دي، په هغه شکل باندې تر اوسه پورې دغه مسؤلیت دغه نړیوالو بنسټونو چې ما ورته اشاره وکړله دوی سرته نه دی رسولی. د دوی تقریبا د تیرو څلورو لسیزو نه را په دې خوا باندې ډېر پیکه برخورد او پس برخورد د افغانانو پر وړاندې باندې تر اوسه پورې خپل کړی دی. نور د دغسې حالت نه دوی باید راوځي او عملا لاس په کار شي تر څو پورې افغانان د دغسې ناورین نه چې دا موجوده د انساني ناورین په هیواد کې روان دی، د دغه ناورین ته څنګه د پای ټکی ښودلی شي او د راتلونکي هغه خطرناک ناورین چې رامنځته کېږي مخکې تر مخکې د هغې د مخنیوي لپاره باید دوی چټک او عملي ګامونه پورته کړي تر څو پورې ولس د دغسې ناورین نه وژغوري.
د بیطرف څېړنې یادونه وکړه، د افغانستان په روانو شرایطو کې د بشر ضد جنایاتو د بیطرف څېړنې احتمال او یا امکان شته؟
بالکل ولې نشته دی دا د جنگی جرمونو نړیواله محکمه او د هغې څارنوالي د همدغسې وختونو کې چې کوم جرمونه رامنځته کېږي او هغې ته د جنگی جرمونو نوم ورکړل شوی دی هغه څلور تعریف شوي جرمونه دي چې د دوی په صلاحیت کې راځي او څېړنې باید په همدغسې وخت کې وشي او قضیې هم پیښې هم مستند شي او عاملین یې هم مستند شي او هغه دوی ونیسي او د دغه نړیوال قوانینو په رڼا کې د کړو اعمالو او کړنو سزا ورته ورکړي. د دغه محکمې ځانګړتیا همدغه ده چې دوی په جګړو کې چې کوم جرمونه رامنځته کېږي هغه د دوی صلاحیت دی چې هغه وڅېړي او عاملین یې د عمل په سزا باندې ورسوي.
لال صاحب، موږ د تیر تاریخ په برخه کې هم د بشر ضد جنایاتو یو تور څپه لرو یا یو تور څپرکی لرو. اوس کچیری د بشر ضد جنایات پر روانه جګړه کې تعقیبیږي، ډاډه یاست چې عاملانو ته یې سزا ورکول کیږي کنه په دې برخه کې به هم لکه د تیر په څیر هر څه پټ پاتې شي؟
همدغه د خوشنۍ خبره ده چې تاسو ورته اشاره وکړله. تاسو وکتل چې په تیر کې کوم جنگی جنایات په هیواد کې رامنځته شوي وو او هغې ته د بن کومه پرېکړه چې شوې وه هغې کې د انتقالي عدالت د پروسې د پلې کېدو یو مهم جز و. په خواشینۍ سره په هماغه وخت کې زموږ حکومتونو د دې لپاره سیاسي اراده هم نه درلودله او د بلې خوا نه دوی د کور دننه او په نړیواله کچه باندې دغه د انتقالي عدالت پروسه چې کومه وه هغه د مصلحتونو ښکار شوله. زه په دې باندې یقیني یم که دغه د انتقالي عدالت پروسه په هیواد کې پلې شوې وی نن به موږ د نننی بحران او د نننی غمیزو شاهدان نه وو. خو که د تیر نه پوښتنه شوې وی نن به دغه د شل کلن جنگی جنایاتو شاهدان هم نه وو. دغه نن هم چې ورځ تر بلې جنگی جنایات زیاتیږي او ملکي مرګ ژوبله زیاتیږي د دې یو مهم لامل همدغه دی چې په تیر کې د هیڅ جنگی جنایتکار نه پوښتنه نه ده شوې. نو موجوده د کرښې جنګیالیان چې کوم دي د ټولو خواوو هغه په دې باندې فکر کوي چې د تیر نه چا پوښتنه ونه کړه نو زموږ نه به څوک په راتلونکي کې پوښتنه وکړي. خو د یو ورځ به ضرور هم د تیرو نه پوښتنه کېږي هم به په موجوده تیر شل کلن دور کې چې شوي دي او یا په آینده کې کېږي د دغه جرمونو پوښتنه به ضرور کېږي. خو په خواشینۍ سره چې زموږ حکومتونو د ډېرې تنبلۍ نه کار اخیستی دی او ولس او د جنګ قربانیانو غږ نه دی اورېدل شوی، ولس هم د تنبلۍ په خوب باندې وده دی، ولس هم خپل آواز نه پورته کوي، خپل غږ نه پورته کوي. که ولس د دې لپاره دادخواهي وکړي او خپل غږ پورته کړي زه په دې باندې بیا هم یقیني یم چې زموږ دغو غوښتنو ته رسیدګي هم په ملي کچه باندې کېدلی شي او هم په نړیواله کچه کېدلی شي.
د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رئیس لال ګل لال صاحب له تاسې ډېره مننه.
تاسو نه هم مننه.
I'm not afraid. Yeah.